د ازادي راډیو وبم ورځ خبرونه تاسو ته مشي زه سید شنوارم او د تیرې ونې له تودو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پہلی هم د تیرې ونې له سره امنیت شورا کې د افغان او پاکستانی استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موکله ترې مشوره غوښتې ده.
درمی چهار چیز اونا کدامی که درم رای خود ما با اونا گفته این که بیای با ما مشوره بیتی اونا به سر ما حکیم است.
او بیا هم ستری مشه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لاغې راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړاو اندېښنه وښودله. خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتدارۍ اقتصادي سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفري بندیزونو د ختمولو طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې تر څنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپلو خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د ځوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان اوسني حالت سره مخ دي هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي دا عادي ښودلو هڅه یې کوي او ملاتړ یې کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دعوه کوي دا د پښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یوه بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ته رابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پوښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازی دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغو خبرو غوسه کړې خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی خو دا یوه ځیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولای شي چې د سپتمبر د 12 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمنه عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرې ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
Zalmi Khalilzad de Simons bansat la khaglo sara de nasto de ladai pe wa barnama ki wayeli pa Afghanistan ki bada mahal de khazu de haqqono aw talim pa tadaw zinistunzi wi kho ka muqaisai wushi da de hugo masarif aw saruno de qurbani war kawlo pa nisbat kam de chi America Afghanistan ki war kawli.
We see
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله. هلته د ملت جوړونې خبرې کیدلې. موږ یې مالي ملاتړ کوو. خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو
ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د ده په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتهوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده، دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوه چې وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به اونه وغوښته یم چې بیا به ما مشوره بیتي اونه به سرما حاکم است اونه به ما نام میته یک را داشت تری رای زور امیرا استعمال کرده ناکام شده شرمنده رفت از افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهون سرپرست وزیر ادعا کړی چې تیر حکومت د مدرسو لمنځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولی. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا را څرګند شوی. هغه کسانی ناپوه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو، مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو، طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیڅ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان جنو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ملګرو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې والا باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والا باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په والا باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې خپلې مطالبې مو وکړې.
د انفورس ډیسپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دې لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانۍ مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قانونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قانونو سندانو بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام ترسره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواښونو ته په اشاره وایي سکه کال افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوي دي خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهد او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوی سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتون استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانه ماڼۍ امنیت شورا حرم سرای لومړی نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یو لس فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخوانی چارواکي په اړه خبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویاند یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یو لس فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق له کومې معاملې سوي دي په مستند ډول ټولې راخیستي چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمې ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پېښول سي او د څه لپاره پېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارګ ته راننوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګ وویستل دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخي او علامه داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیرونه سعودي ته د 93 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمې لا هم د اکتوبر تر وروستۍ د توقیف امر غځولی لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړی و چې عمران خان نسبتاً خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یې یو تن څلوېښت ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستوه. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځانه سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنګلادیش د ډینګي تبه له سختې څپې سره مخ دی چې هلته ورنه وروستیو دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنګلادیش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنګلادیش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو پخوانی سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماونه یې په جرمني کې د یوویشت هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټولې افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ده د سیالیو ټوله ګټه به افغانستان کې کونډو یتیمانو او عاجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د عطا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي عطاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نغد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس و ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزي پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ ملاتړ برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور ورانولو او له سیمې نه د شړلو پرېکړه یې کړې. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلي گزارونو تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالاره ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال گوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قول اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې تلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرېښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای او مشکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په ازاده فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او باسي پریاز د خدای څخه خدای ته ډارېږم. ټول تختی روان دي او زه ګوره بوټان مې پاتې شو په ګور کې خپل څه والا وته تارې ته مرته سره و طالب اور راځي محمد جی او شل کار کار کړې دي څنګه وکم خپل یاد خدای
د طالبانو له بیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوی وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونو نیولی. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بېحقي دولتي چاپخونې سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ یې کړي. خو د ملي تلویزیون د هنر او تمثیل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرېښودلو په تړاو تمثیلونه کوي. له افغانستان نه د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سختې شېبې بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هغه هم د سینما او هنر په برخه کې همدومره باید ووایم چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او د بیو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته.
تېر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلی او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې مونږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامي ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخواني فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن، جانان سنگار دی وطن وطن، راخور سهار دی وطن وطن، رنگین گلزار دی وطن وطن، قاتل دغدار دی وطن وطن، زمونږ افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړی.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل، خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي، د سپتمبر په 23 خپل ملګری ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي وو، خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسي ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون، رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او د هغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه هلک خلک د خپلې تللې مینې په تړاو له نیوکو منع کړي او د هغې د پرېکړې درناوي ته یې وربللي. او دا هم درته د نړۍ جالب او په زړه پورې څه راسپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیاردران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,000 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1,500 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچني اختر کې 3 ورځو لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی. خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورټ لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7 کې 6 کیلومتره لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مقناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ ومه ورځ هم پای ته رسو. په لامو سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
ہو گیا رہا درد یم پر